دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي د ځینو موضوعاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15مه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د سره وجې خبرې اترې ونه شوې.
زکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظوري نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل خایداوي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښوده چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې F-14 الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د F-14 جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي 9 کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو ترنیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یو غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدای، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
بینصافی باندھے ریاستوں نے قطع نشی چلے دے دا ریاست کو پا پختون زان منی، پا پنجابی زان منی، پا سندھی اور پا بلوچ زان منی، نو دا مجرمان بخام خان نسی کے فر کردار تب رسائی دا دولس مئی دا شہیدان و دے ملک پارلیمنٹ مقروض دے دے ملک عدلیہ مقروض دا.
د 2001 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیعهګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له 40 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین، منحاس، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر عشرت دي. ISPR دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د افغانستان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیر ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندیدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواري په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د تورخم دروازه تر هغې وروسته وتړل شوه چې د سه شنبې پر مازیګر د پاکستان ملیشه ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو هڅه کوله، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره منع کړل. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلې مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلې او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي، او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل مشکل کړي. او ایران سکال حج ته خپل وګړي نه استوي. دا د دواړو مخالفو هیوادونو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د کړکیچ تازه پیښه ده. تېر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅه کوي، خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. سعودي عرب وایي چې ایرانیانو داسې غوښتنې کړې دي چې د منلو وړ نه وي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي روانه میاشت به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرو بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي.
مئی میں جو ہے پروگرام ہے کہ جو ففتھ یو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
پختونخوا ملي عوامي ګوند نه کال مخکې په کراچي کې د وژل شوی پښتنو په یاد تور او رد لمانځلی.
تر هغه وخت پورې پارام نکینو تر تو پورې د 12 مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم لار خلاصولو په اړه د اقدامات وکړي.
په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې حل کړي ترڅو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نشي.
تهران وایي له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نشي تللی. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15مه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونو خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي او د سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصوله پر روان وي او که دا مخکې کیږي نو او به شي، خو سلور وړو ملکونو به دا 15مه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې چې اخسته کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخسته کیږي. یاد دی چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز 15مه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي سلور اړخیز 15مه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي.
طالبانو باندې هم سره رابطه وی او پاکستان او چینیانو نور هغه طالبانو ته وایو افغانستان حکومت چې دی هغه هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دې رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې هم وو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلی وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبانو د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وای تر هغه وا په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شوی پښتنو وژونکي نه ونیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شویو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
نوالو ویل چې 12 مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشر نذیر جان خان ویل چې د 12 مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر څو پورې د 12 مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سوپر چې دې خبر داستاد سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه دې پی ډی ایم د ډیکلریشن چې په یو واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم دې د سرویس کې هم تعلق نه ده. خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې 12 مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدای. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دی.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځان له انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. 9 کاله وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لري کړې شوی چیف جسټس افتخار چودري د هرکلی لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شول. خو لا تر دې د مد دغه پیښې ذمہوار نه دی په ګوته کړې شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دی له پاکستان سره د تورخم وره تړلو مسأله هواره کړي. تېره ورځ د مشرانو او ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم سرحد تړلو مسأله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د مسألې حل لارې ولټوي. د تورخم ور د سه شنبې یا نهې پر مازیګر پر وخت تر هغه وروسته وتړل شو چې پاکستانی او ملیشه ځواکونه غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کار وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سې شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې، چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي، ترڅو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي، زموږ دریز بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغسې غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولی شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه هم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري، دا منل شوی سرحد نه دی. نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. وخت لاغي یو سیمه خاردار غزي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمنګ سرحدي قوای په جریان کې نوي، نو ځکه ممانعت وشو. یو هیات اوس د کابل نه راغی چې اغي دا موضوع د زدینه ګوري ترڅو یو حل لاره ته پیدا کړي.
د ولسی جرګې استاذ فریدون خان مومند وایي چې په ګوشتا او لالپوري ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلی پراته دي، په تیرو سو میاشتو کې د توپچی انداختونو له امله خلکو پریښي دي، چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي. خود ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه دراغلی چې ګوندی پریښودل شو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اسه مشال رادیو ته غواګیاست. شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره به کور شوی خلک خپل کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنی کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپل کلیو ته د ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسته کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د مش کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې دا کم لاند سید آباد کله دی، او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډې تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیانې رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړی دي. تینا پس اوریدونکي دي یا وال دی غیته تاسو خپدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم وسیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمس را اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو هوا ته ورځو کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسی لدیز آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد موږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو له اسیدګي او جرنمی ځخه خلک را ایستلی نو دوی ان شاء الله واپسی به موږ زرته زره په دې پسې موږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو را ایستلی دي او بیا واپس غازی؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته را ایستلی و. نو دا دوه کلي به انشاءالله دوه ایریا اوس کلیر شوه. دې واپسي به له بویا ځخه بعد موږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کواټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کوره شوي دي د دې ځاینه به کوره شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره
درنومي او دا سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میرعلی تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. د هغې بس کم نیکسټ سټیج فایو دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لینه نه ملاو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیمپ ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي. د دې څخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضربې عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغې باندې کار روان وي.
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلۍ ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مونږ په خپله پولیټیکل ادا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړه د آرمی په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیرې چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي.
کم حکومت هدایات دي هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان را رسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز مرکه اورېده.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د اسرار العالم دغه خبرونه د ځوانانو غږ نن غرمه ماسپخین درته 2 بجې د پیښور پر وخت در خبرو او دا به ژوندۍ خپرونه وي. نو پر فیسبوک هم هلته چې موضوع درته روښانه کړي هلته هم تبصرې لیکلی شلی او پوښتنې کولی شئ له میلمنو او په خپرونه کې هم ټلیفونونه کولی شئ. پوهان وایي وسلوالو او سخت دریځو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونه آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو او ناحکومتي ادارو او خلکو غږ کړی چې د سخت دریځو د انټرنیټ کارولو مسأله دی جدي ونیسي او داسې لارې دې ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نشي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی.
د خبر پښتونخوا د عبدالولي خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دغه څوک چې دا انټرنیټ چلی دا دغې په لاس کې چلوي دا پالیسي څنګه جوړوي؟ آیا یو سړی اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کیږي چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کومې معلومات هغې اول ترلاسه کړي بیا اجازت ورکړي؟ کنه که دغه شان اجازت وي چار یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي هغه فیسبوک اکاؤنټ هم جوړولی شي یا ټویټر هم کړي شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کړي نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي. دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارا چې فردي اړدي اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي. د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
وستي حکومتونه خپل پالیسین بدل کړي. د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري تعقیب کړي او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاکي کړي، هغه سایټونه ورته بند کړي چې کار ونشي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدی شي چې د ترګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدی شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی کام نیرټیو چې دی که هغه ته بدل هم کېږي. یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نیرټیو ورکوي، خو هغه نیرټیو کې دا سوال نشته چې هغه سیاسي نظام هم کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره شي، زما په خیال دا شیان چې دي که دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د دې په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار ده چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
دا سره عالم مومند رپورٹ مو اوریدو. راځي چې اوس هم د علی بابا خان په غږ د غنی خان بابا دا کلام وورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شوندی خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور پہار کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگا کلے بیشتے اکڑو، دسخی گتو دزار شم سنگا کلے بیشتے اکڑو، زیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں، واغ
خشت نظر او خیال دے راکڑو دسرور پسر تو پان کی
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د F-18 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکا کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کښېني. دې مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنځو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر ISPR تېر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تېر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم ورو بندېدل غندي. هلته د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. ایران سکال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرېښودې. ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو، خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سله وجې په درېیم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ خوا دوه میاشتې پاتې دي، خو چارسده او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سلور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه تباه کاریانو مخنیوي لپاره کومې منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناسر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د فراخولو گنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی ښایي په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی دی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکونو مهمې برخې منور شاوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسي یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه وځي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالي معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده، چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. ایرانی چارواکی وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج ته نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې یوه پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړ چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د یهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارټونونو نندارې مخه دې ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له نندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټولوژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د رواني مې میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټولوژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټولوژنه باید وغندل شي. ایرانی د سنایو د 3 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وتنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
دا مشال ریډیو دا.
رویټرز خبری ایجنټس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي او وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسأله ده. ایجنټس وایي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسألې هم موجود دي. ایجنټس د کارپوهانو له خولې وړاندیز کړی چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمیدای شي. د لیکنې نورې مهمې برخې ملیحا مرزاد اوروی.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنسی کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چند زیاتوالی راغلی دی. ایجنسی یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپرواهۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یو کیمپ وسلوالو تښتولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پېښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. ایجنسی لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1,400 کارکونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچا کمېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان او 15 نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیر ورځ په لندن کې د درغلې مخنیوي سرمشریز ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل کدا معلومه نه وي چې شرکتونه د چا دي، نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتې جلال زی رپورټ کې.
افغانستان او 15 نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې
یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړې چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د مالي درغلیو پر ضد مبارزې ته یې په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ: که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
د فرشتي جلوزه رپورت مورده او راځي چې د مینه ګل په غږ باندې د خوشحال خان بابا کلام وورو.
کنا په خوست کې د ښوونکو یا استادانو نوي ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړوکي ښار کې به 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 ښوونکو د کورونو لپاره د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د ښوونکو یاد ښارګوټی چې په 140 جریبه ځمکه کې آبادېږي د ښوونځیو، پارکونو، د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل په دې ښارګوټي کې د خوست د 4 ولسوالیو د ښوونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
بوټي کې 225 نمرې دي. د څلور ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د شاپور دوه منده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د ښوونکو د ښارګوټو لپاره ځانګړې شوې د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د ښارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن تاسو ګورې عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنې لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په ښارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوې د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږ تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجراتا په خاص دوام.
د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد ښارګوټی د ځایي چارواکو لخوا 2 مخکې هم پرانستل شوی خو سیمهوالو او د عواګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویی دی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوه خبرونه ورسته در خبرو راتلونکي غړي کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په دغه خبرونه کې به تاسو واورئ چې په باجوړ کې د یتیم ماشومان لپاره یو مرکز دی چې په کې ورته ښوونه او روزنه کیږي د دې ماشومانو. ورلد پوسټ خبرونه وایي په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورمزکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پارولې دي. هلته متحده قومي موومنټ پر پاکستاني امنیتي ادارو تور پورې کوي چې لسګونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شکنجه کولو وژلې دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوږنوونکې پیښې مخې ته راغلي دي. مدني فعال خورمزکی چې د مذهبي افراطیت خلاف یې غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا ووژل شو. نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي مومنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومی مومنت د پاکستان سلورم لوی ګنده چې په پارلیمان کې اکثریت لري او له 1983 کالای سي هر دور انتخابات ګټي او په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوز له 1992 کالای سي د متحده قومی مومنت ګوند پر ضد د منفي پروپاګاندا لاري د دباو اچولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بیلابیلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچی کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو مسؤل میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و، خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجر ځواکونو لخوا ګرفتار کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وې. د پوسټ مارټم په ریپورټ کې هم ویل شو چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لرل او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي مومنټ ګوند ادعا ده چې په تیرو 100 کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یوه لویه ستونزه ده. د بشري حقونو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقونو پاملرنې ته ژمن پاتې شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د غفور لیوال نظم واورو د فرهاد دریا په غږ.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، غاڑا پاڑا پسفر باندھے روان شو، یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو تاپستور کو کی چور شون د جہان میں واڑ پر کو، یو ورس تے شام میر من میں یو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدستر کو نہ پناو، یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېر خلکو، لاس په لاس دوه بوړي لته دومره ډېر عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پکوچو کی سرگردان و زاوتو، یو آوراز و ستالستر کو تخو دوخو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو، شرنگ دم ستا پائزے کے، یو ورز و ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تاونی ولے ساپستر گو کے لمبے